د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری السلام علیکم د خبرونه چې په منځني څه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي که انټرنیټ ته شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورشتونو لعمله لا اوشتو زیانونه خبرو او دا به هم واوري چې ولسمشر اشرف غنی پنچیر تر رسیدلې دی څو له حالت له چارواکو سره خبري وکړي او د ژغورنې چاري وڅاري د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه له رسوان مراد څخه خبرو
ولسمشر اشرف غنی د پنچیر ولایت له مصیبت زپلو سره د کتنې او د هغوی د ستونزو د څېړلو لپاره د ولایت ته ورسید پاینې حل کې د افغانستان په شمال کې د وورې د زیاتو ورښتونو برف کوچونو له امله د مړو شمیر په زیاتېدو دی او د ناټو سرمنشي له روسیې وغوښتل لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو ایستل پیل کړي له سیمې د خپل پوځي تجهیزات لرې کړي خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د پنچیر ولایت له زینو مصیبت زپلو خلکو سره د کتنو اکتلو او د غراس د هغوی د ستونزو د سیړلو په خاطر د ولایت تر رسیدلې ده د ارک په فیسبوک باندې راغلی چې ولسمشر به له مصیبت زپلو سره ویني او د هغوی د ستونزو او د هغوی سره د مرستو پر لارو چارو به لازمي لارښوونه وکړي په دې اړه په روانه خبرونه کې په تفصیل سره اوریدل شي تر دې مخکې بیا د افغانستان د حکومت اجرایی مشر عبدالله هم له پنچیر کتنه کړې چیرته چې برف کوچونو زیات شمیر کسان وژل دي د افغانستان په شمال کې د واورې د زیات ورښتونو او برف کوچونو له امله د مړو شمیر هم په زیاتېدو دی د طبيبي خو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي یوازې په پنچیر کې د برف کوچونو او د واورې د پراخ ورښت له امله 115 کسان وژل شوي دي د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي رډیو ته ویل چې په شمالي سیمو کې د واورې د ورښت او برف کوچونو له امله تر اوسه پورې ټول ټال د 233 کسانو مړینه تایید شوې ده له طبيبي خو سره د مبارزې ملي اداره وایي د پنچیر او نور سیمو له مصیبت ځپلو سره د عاجلو مرستو لړۍ هم دوام لري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لک تر لګا 90 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د عملیات د کابل کندهار هلمند زابل اورزګان هرات فرا او سرپل ولایتونو په اړوند سیمو کې ملي پولیسو او ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو ترسره کړی دي بیان زیاتوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال ټپیان او درې نور نیول شوی دي د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې عملیاتو هدف په دې ولایتونو کې د امنیت ټینګول او له وسلوالو مخالفانو څخه د هغو سیمو تصفیه ده تر اوسه پورې وسلوالو د افغان دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي د خوست د خزو چارو مسؤلان وایي په دې ولایت کې د تیر کال په مقایسه د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی د خوست د خزو د چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته ویل سکه له دوی سره د خزو د سان سوزونې او د هغوی د قتل پیښې نه دي ثبت شوي
په خوست ولایت کې د خزو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالی کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سکل کمه ده موږ سره هغه کوم ارقام چې ثبت دي او راجستر دي د تیر کال د دوه نیم کال په پرتله د درې نیم کال ارقام راجستر شوي دي او زیاتره په دغه کې پیښه واقع د خودسوزي د خودکشي د قتل نه لرو
په خوست کې د خزو د حقونو فعالانی وای په بدو کې ورکول د زیات ولور اخستل او لکوره تیخته هغه ستونزې دي چې د خزو حقونه پکې تر پخو لاندې کیږي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ له مسکو غوښتل لکه څنګه چې کیف د اوکرين له ختیځ نه د درنو وسلو ایستل پیل کړی دي له سیمې د خپل پوځي تجهیزات او مهمات هم وباسي ستولتنبرګ چې پرونه په دې اړه په روم کې خبرې کولې په محتاطانه ډول د هغه اوربند د دوام پړه خوشبيني څرګنده کړه چې دوی ونې مخکې د روسي پلو بلتون غوښتونکو او اوکرين ځواکونو لخوا په منسک کې پر موافقه وشوه د زیاته کړه د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو لخوا د نورو سیمو د نیولو حسبه د منو وړنوي د پاینې حال کې لروسي وغوښتل چې د بلتون غوښتونکو لملاتړ لاس واخلي د ناتو سرمشي د غسرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اوکرين پوز وای د منسک د فبروري په 12مه لشي موافقه سره سمې د جګړې لومړی کرخې د درنو وسترو استل پیل کړی دي تر دې مخکې روس پلو بلتون غوښتونکو هم ویلو چې دوی هم د خپل وسلو انتقال پیل کړي خو دغه ادابیا د نړیوالو څارونکو لخوا تر اوسه پورې نه دتای چوي له اپریل میاشت را په دې خو د اوکرين په ختیځ کې د جګړو له امله تر اوسه پورې 15,000 کسان وشل شوي او په سلګونه نور بیا له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد نړیوال اعتراف وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه او عراق کې د دې وسلوالو پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. عربي ژبو رسنیو ویلي له سوریه سره پر پوله په عراق کې د نړیوال اعتلاف په بمباریو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ګڼ شمېر وسلوال چې قمندانان یې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. العربیه تلویزیون ویل د عراق په قائم ښار کې د امریکا په مشرۍ د اعتلاف په تازه بمباری کې د اسلامي دولت 18 وسلوال چې وه غونډه یې کوله وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د عراق د انبار ولایت په بغدادي سیمه کې د عراقي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ خونړۍ جګړې دوام لري. ملګری ملتونه وایي د سوریې لپاره ځانګړی استازی سبا د دې هیواد مرکز دمشق ته ځي چې د سوریې له چارواکو سره په حلب کې د یوې مشتې په مخه د هوایي او راکټي حملو د ځنډولو د پیشنهاد پر کلیدي جزئیاتو وغږیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون د سټیفن د مستورا د هڅو ملاتړ په داسې حال کې څرګند کړ چې بله میاشت په سوریه کې د روانې شخړې 15 کاله پوره کیږي. د دې مستورا پلان به د ملګرو ملتونو څارونکو ته فرصت برابر کړي چې د دې ویجاړ شوي ښار په یو سیمه کې خلکو ته چې په بد وضعیت کې دي بشري مرستې ورسیږي. د مستورا تیرونه ویل چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم د دې د پلان په اړه خپل رضایت ښودلی دی. د سوریې بحران د 2011 کال په مارچ میاشت کې پیل شو چې د ولسمشر بشار اسد رژیم پر وړاندې پارېدلو مظاهرو په تدریجي ډول د کورنۍ جګړې بڼه خپل کړه. ملګری ملتونه وایي په د سوریې په شخړه کې تر اوسه پورې 260,000 کسان وژل شوي، د غراس 3,000,000 او 8,00,000 نور بیا ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. او د روسیې د ولسی جرګې یا دوما مشروعي هند ته باید د شنګهای د همکارۍ سازمان بشپړ غړیتوب ورکړل شي. سرګینا ریشکین نن په نوي ډیلی کې ویل روسیه باید د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د هند بشپړ غړیتوب لپاره ټول ضروري ګامونه واخلي. د شنګهای د همکاري سازمان په 1996 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. افغانستان، پاکستان، هند، منګولیا، ترکیه، بلاروس او سریلانکا په دې سازمان کې د څارونکو غړیتوب لري.
اساجي رډو په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام هڅه کوي چې پنځیر ته ورشو او هلته تر واورو د لاندې شویو د شغورنې له عملیاتو تاسو خبر کړو. دا به هم واوري چې د افغانستان په شمال کې کوچن شکایت کوي چې څړځایونه یې ګرځېدلې.
مالچر په خلوم کې ډیر د چمتال کې ډیر د شولګر کې د دولت آباد کې د بلخ کې د اوس لوی جنجال د دارونګ ته چې بلخ کې د نږدې بلخ کې
په افغانستان کې به د خپل سره وسلوالو پاړه تاسو لوي خبري خبر کړو.
یو غلط گزارش د خان آباد د خلکو ته ورکوي چې دلته د طالب او د اربکیانو او د حکومت جنگ ده. نه، دا د غیر مسولو ټوپکوالا او د وشر د منطقې او د خلکو د وینې په سر جنگ ده.
د افغانستان د سنزو ترڅنګ مو په خوست کې لوي بریالي توب خبرو.
په خوست ولایت کې د خزو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سر کال کم ده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د کڅرنګ چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پنځیر ته تللی څو هلته تر واورو د لاندې شویو د شغورنو له عملیاتو له نږدې کتنه وکړي او همدارز غواړي چې له هغو کسانو سره چې روانه اونۍ د واورو د شویدو له عمله په پنځیر کې تلف شوی دي د هغوی له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پنځیر ته ورغلی وو او خپل همدردي د پنځیر له ځپل شویو سره شووله او څرګنده کړي وو. په پنځیر او بدخشان ولایتونو کې د واورو د شویدو له کبله د راپورونو له مخې نږدې 200 کسان وژل شوي دي او په لسکونو نور د واورو لاندې پټ پاتې دي. البته تر واورو لاندې شوې دي او د شورنې عملیات روان دي څو دا معلومه کړي چې هغه کسان چې تر واورو لاندې شوې دي هغوی وشخوري او همدارس کوم کسان چې د واورو د شوېدو له امله په پنشیر کې تلف شوې دي د هغوی د شورنې عملیات روان دي او کوم کسان چې هلته وشل شوې دي د هغوی د جسدونو د رایسلو لپاره هم هڅې روان دي. په پنشیر کې د ولایت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له د دې لپاره چې ډیره واوره شوې د لستوندو سره مخامخ دي. د پنشیر په مرکز کې یو مترو لس سانتي متره واوره روانه اونې ووریده او د پنشیر په ولسوالیو کې او په لرو سیمو کې نږدې دوه متره او په ځینو سیمو کې یو سل اتیا سانتي متره واوره ورېدلې وه چې د پنشیر لارې بندې کړې وې او د دې لپاره چې له غرونو واوره راښویدلې وي خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي وو. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په سیمه کې ټلیفون رابطه ټینګه کړو. لکه څنګه چې هوا هم خرابه ده ټلیفوني رابطه نه ټینګیږي نو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وروسته تاسو ته په دې اړه معلومات درکړو. اوس په یوې خبرتیا پسې د افغانستان شمال ته مزار شریف ته ورشو او هلته به له خپل خبریال واورو چې د بلخ په ولایت کې کوچیان له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په بلخ کې کوچان وای چې د دوی په سلګونو سره جریبه مالچر مزکه غصب شوه ده. د بلخ ولایت د کوچانو سرخیلان وای چې دغه مزکه محلي زورواکو ګرځولې او د ولایت چارواکو د دې ستونزې هم نه خړلې. مجيب الرحمن حبيب زایل مزار شریف راپور لري.
د بلخ ولایت په نهه ولسوالیو کې کوچان میشتي خو د کوچانو سرخیلان اډه لري چې په یاد ولسوالیو کې سلګونه زره جریبه د مارچرز مکه د محلي زورواکو لخوا غصب شوې دي او دولتي چارواکي هم د یادې موضوع د حل په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي. د دې سره چې د بلخ ولایت کوچان په خپل ژوندانه کې لاګن شمیرستونو سره مخ دي او ماشومان ته یې د خوانځي د تو امکانات نه دي مساعد تر څنګ دوی د سخاک صحی او بوته هم لاسرسي نه لري. خو تر ټولو د ستونزې داده چې د دوی مالچرونه غصب شوی دي. د بخت کوچانو مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی از رادیو ته وویل چې د کوچانو ټول ژوند د دوی څاروي دي او د څاروي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دوی مالچرونو ته اړتیا لري. هغه وویل اوس مهال 1500 زره جریبه مالچر چې دولتي ځمکه ده او کوچان د قانوني اسنادو په درلودلو سره حق لري چې له یادو مالچرونو څخه د څارویو د تغذیې لپاره استفاده وکړي. خو دا مالچرونه د زورواکو لخوا غصب شوي او پکې کروندې جوړې شوي دي. عبیدی پاړه داسې وویل
دا غیر مسؤل کسان زورمندان معلوم دي یا هغه څه نه لري چې نه دي معلوم. خلکو عریضي کړ مشخصا تر 50 زر جریبه ځمکه یو زموږ په دغه کې ډیره ده. په صدمیش کې حتی تر 80 زر جریبه ځمکه ډیره ده. 15 کنم ډیره ده خو پاتې نه ده. قطعی نشته ده. مالچر په دغه ولسوالیو کې چې مونږ لرو په خلوم کې ډیر ده چمتال کې ډیر ده شولګر کې ده دولت آباد کې ده بلخ کې ده اوس لوی جنجال ده. مونږ ته بلخ کې ده نږدې بلخ کې
د مواشي لپاره د ولفین شتون او همدارنګ د سخاک صحی او بوتن لاسرسي او ورسره د بلخ ولایت د لوړ پوړو دولتي چارواکو دوه ګونه چلند دا ټول هغه ستونزې دي چې کوچان وای د دوی ژوند دی. د بلخ ولایت په نهه ولسوالیو کې تنګړی او مجبور دي چې دا سیمه پریږدي. کوچان وای چې په بلخ ولایت کې نسبت بل هر ادارې ته د کوچانو مدیریت د بلخ مقام توجه ډیره کم ده او د بلخ ولایت د مقام لخوا د کوچانو ستونزو ته هیڅ ډول رسیدګي تر دمه نه ده شوې.
په ټولو کې د کوچانو لپاره سم دغه نسته برنامه ولې نشته دي. په هیڅ ځای کې باندې اوریدلې چې نن د کوچانو 15 جریبه مالچر د کوچانو مالچر نه حکومتي مالچر د دولت مالچر چې دا د کوچانو د رشد مالاري په خاطر نن د غاصب نه واخیستل شو تابوم شه نیو ریدلی دا کار نه رسول او په ټول ولایت کې د دستور سره مونږ مخ یو.
د بلخ ولایت کوچان وای کې ستونزې ته په موقع سره رسیدګي ونشي او غصب شوی مالچرونه او ځمکې د محلي زورواکو لخوا خوش نشي او دا مسله د وی اوګدې مودې لپاره دوام ولري. د دې امکان شته چې په شمال زون کې خاصتا بلخ ولایت کې د کوچانو لرغونه فرهنګ لمن زولار شي او ژوند یې بل بڼه خپل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په خانابات او ولیابات ولسوالیو کې له وسلوالو مخالفانو یو اندازه مهمات او چاودودونکي مواد نیولې دي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز د امنی قومندانې چارواکي وایي چې د دې ولایت د خان آباد او علي آباد په ولسوالیو کې د وسلو او مهماتو درې ډیپوګانې کشف او ضبط کړي دي. د نوموړي ولایت د امنی قومندانې ویاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د کندز ولایت پولیسو لخوا د خان آباد او علي آباد په ولسوالیو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې د وسلوالو مخالفینو ګڼې وسلې، ماینونه، چاودیدونکي توکي او د درنو وسلو مرمۍ پکې نیول شوی دی.
سه مخفیگاه مهمات مخالفین کشف و ضبط شده که از این مخفیگاه ها
دی وصلوال و مخالفین و دری دیپوگان کشف شوی چه پا دی دیپوگانو که و دیرس فیر دی هاوان مرمی، دو سلویک فیر دی دیمیاو مرمی، سلور میل کلاشنکوفونه، توفنگچه، همدارنگا یوازیات اندازه بیلا بیل دول مهمات کشف او ضبط شوی دی. هغه وای چه دی روان کل پیل چخه تر دی دم پوری یو نوی حلقه بیلا بیل دول ماینونه، سلور د ځانوژن کو واسکټونه، همدارنګه له چاودیدون کو موادو څخه ډک یو بایسکل کشف او شنشوی. حسینی زیاته کړه چې له دې وسلو او جنگی مهماتونه وسلوالو مخالفینو د تروریستی او انفجاری حملو لپاره ورڅخه کار اخیسته. د یادونه ده د کندز اوسیدونکو وایي چې د ملي یووالي حکومت غواړي په دې ولایت کې ډاډمن امنیت ټینګ شي، باید په خپلو ژمنو عمل وکړي او په دې ولایت کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیص کړي. خو د غیر مسؤول وسلوالو پښتون کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې په علي آباد او خان آباد ولسوالیو کې له مخالفو وسلوالو یو شمېر وسلې نیول شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې په یوه تفصیلي راپور کې واورئ چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې ځینې کسان وایي چې کوم وسلوال چې له حکومت سره په جګړې بوخت دي، هغوی خپل سره وسلوال دي او له نورو دولت مخالفو وسلوالو سره ارتباط نه لري. خو اوس له ټلیفوني اړیکه مو د کابل په شمال کې په شمال ولایتونو کې د ازادي راډیو له خبریال احمد حنایش سره ټینګه شوې ده. احمد حنایش د اوس په ټلیفون را سره دی. حنایش صاحب، په روانه خبرونه کې مو مخکې واورېدل چې ولسمشر اشرف غني پنجشیر ولایت ته رسېدلې دی، هلته د ژغورنې عملیات څرنګه روان دي؟
او نن ورسره شې شبرني په پنجشیر ولایت کې راغلی و او چې یو لوړپوړی دولتي هیات ورسره و. د دې تابې پیښې په اړه د پنجشیر ولایت په مرکز یو غونډه تشکیل وکړه، او په دې غونډه کې علاوه د دې چې د پنجشیر پیښې په اړه خبرې اترې وشوه، د افغانستان ټول ولایتونو چې خلک زیانمن شوي دي خبرې وشوه په دې غونډه کې. او په پنجشیر ولایت کې هم ولسمشر اشرف غني په کلک سره دستور ورکړ چې باید څېړنه وشي او هغه کسان چې زر نیاز دی ضرورت دی چې وژغورل شي او مرسته ورسره وشي باید اقدام وشي. او بیا وروسته هغه کسان چې زیانمن شوي کورونا سرکونه او نور عملمنفاظ ځایونه چې خراب شوي دي باید زر په زر اقدامات وشي او مرسته باید چلند وکړي. همدارنګه ورسره چې ډاکټر عبدالله او د اجرایي ریاست هلته حضور درلوده، هغوی ته دستور ورکړ چې په ټول افغانستان کښې دا مسؤلیت ونیسي او رسیدګي وشي په دې طبیعي پېښو چې خلکو زیانمن شوي باید رسیدګي وشي.
هنایش صاحب، د ژغورنې د نجات عملیات چې تر اوسه پورې په پنجشیر کې روان دي څرنګه روان دي؟ آیا نور جسدونه هم تر واورو لاندې را ایستل شوي دي نن ورځ؟
تر اوسه خو د پنجشیر ولایت د خپل د امکانات محلي امکانات سره بوخت وو چې هغوی مرجو ته وویل، د پنجشیر ولایت معاون عبدالخلیل بخشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په پریان ولسوالۍ کې اتلس کسان د واورو لاندې ایستل شوي او نور دریلسه کسان په عبدالاخیل منطقه کې چې په دره ولسوالۍ کې هغه یو سیمه دي هلته د واورو لاندې ایستل شوي. خو نور کسان تر اوسه پاتې دي، هغوی نن ډېر خوش وو چې ولسمشر چې راغلی وایه یو لرپورې دولتي هیات چې ورسره وو د کابینه اعضا او نورو نهادونو دولتي نهادونه چې مسؤلیت لري په دې هکله هغوی ته دستور ورکړی وو چې په زر توګه باید په پنجشیر ولایت کې رسیدګي وشي په دې هکله. په دې خاطر هغوی لږ خوشبین وو چې انشاءالله کار به زر ترسره شي.
هنایر صاحب، تاسو چې پریان ولسوالۍ کې اتلس کسان ژغورل شوي دي، آیا دوی ژوندي را ایستل شوي دي او که نه جسدونه یې را ایستل شوي؟
کتن اوی جسدونه دی ځکه چې اوی تر واورو لاندې وو په خپل کورونو کې په همدې خاطر دا خلکو په پنجشیر کې دا اندېښنه لري چې نن څلورم ورځ دی چې ځینې کسان ډېر کسان په واورو لاندې اخته دی پراته دی او تر اوسه د هغوی جسدونه ایستل شوي نه دی. په همدې خاطر فکر کوم چې دا امیدواري نشته چې څوک چې هغه په واورو لاندې وي که هغوی ژوندي وي هغوی په دې فکر کوي.
که چیرته د سالنګ مسلې ته راشو، د سالنګ په اړه باندې تاسو معلومات ترلاسه کړی دي چې هلته د لارې د پاکېدو عملیات چیرته رسیدلی دي؟ کله توقع شته چې د سالنګ لویه لاره به پرانستل شي؟
د سالنګ چارواکو ټینګار کوي چې ډېر په چټک سره کار چل روان دی چې برف کوچونه پاک وشي په دې لاره کې، خو هغوی سم وعده نه لري پیشبیني کولی نه شي چې کوم وخت د سالنګ څلورلارې خلاصه شي. او د هغوی په وینا چې د شپېته نه ډېر برف کوچونه ډېر لږ وخت نیسي، بیا هم موږ هڅه کوو چې زر په زر اطلاعات د جدید
احمد حنایش مننه. د ازادي راډیو د خبريال په وینا مو واوریدل چې د سالنګ د لوی لارې د پاکېدو هڅې روانې دي او پنشیر ته لوړ پوړی دولتي چارواکی ورغلی دی، ولسمشر اشرف غني او ورسره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم شته، او دوی دواړو د پنشیر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ژغورنې عملیات به په جدي توګه دوام وکړي او هغه کسان چې په دې پیښو کې د واورو د شوېدو په پیښو کې زیانمن شوي دي له هغوی سره به مرستې وشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي، او که چیرته انټرنیټ ته شئ نو په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه نیولای شئ. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو له موجودیت څخه شکایت کوي. د امنیتي چارو کارپوهان د خلکو شکایتونه تاییدوي او وایي چې غیر مسؤول وسلوال نه یوازې خلکو ته بلکې دولت ته هم ستونزې رامنځته کوي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام دوام لري او تر دې مهاله یې په زرګونه میله وسلې راټولې کړې دي. په دې اړه تفصیلي راپور له کابل د محمد ویس سمیم څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام پیل کړی دی، خو خلک وایي چې اوس هم دغه غیر مسؤول وسلوال د دوی د امنیت پر وړاندې ګواښ دي. د کندوز ولایت دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال خلک وژني، کورونه یې لوټوي او خلک له دوی څخه په ډار کې ژوند کوي. دغه اوسیدونکي وایي
نوم ظاهر ده د خانه آباد ولسوالۍ اوسیدون کایم، یو غلط گزارش د خانه آباد د خلکو ته ورکوي چې دلته د طالب او د اربکیانو او د حکومت جنگ ده. نه، دا د غیر مسؤولو ټوپکوالا او د وشر د منطقي او د خلکو د وینې په سر جنگ ده.
صرف شاه پیرای به جای و جنگ
د شپې له خوا فیرونه او جګړې زیاتې دي. د ورځې له خوا هم په ناسپی ډول جګړې کیږي یا نفر وژل کیږي، چې البته په خانه آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو شمیر زیات شوی دی.
د کندوز سربیره په پروان کې هم خلک د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له موجودیت څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي چې د کلیو سربیره حتی په چریکار ښار کې هم غیر مسؤول وسلوال ګرځي او خلک یې د امنیت له پلوه اندېښمن کړي دي. د پروان یو تن اوسیدونکی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم مې ایواز دی، د چریکار ښار یو دکاندار. په پروان ولایت کې امنیتي وزنه رامده، په کلیو او خارونو کې غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. داسې شپه نشته چې پروان کې څوک نه وژل شي یا ټپي نشي.
دغه کسان وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د موجودیت له امله د خپلو کورنیو او کورونو امنیت خوندي نه ویني. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. وسلوال اغلاوې، انسان تښتونې، مرموزې وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونې هغه شکایتونه دي چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو په اړه کړی دي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له څو میاشتو راهیسې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام پیل کړی او تر اوسه یې له دوی څخه په زرګونه میله وسلې راټولې کړې دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
په زرګونه میله وسلې راټولې شوې دي. په اکثرو کورنیو کې وسلې موجودې وي چې ډیره برخه راټول شوې دي، خو اوس هم په کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو ولایتونو او لورو پرتو سیمو کې د یو شمیر کسانو سره وسلې شته دي.
دغه وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د بېوسلې کېدو پروګرام په هکله په داسې حال کې خبرې کوي چې په دې او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک د دې کسانو له فعالیتونو څخه زیات په تنګ شوي دي. له بلې خوا د امنیتي چارو شنونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت تاییدوي او وایي که چیرې د دغو وسلوالو مخه ونه نیول شي، د خلکو سربیره دولت ته به هم په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي. د امنیتي چارو یو شنونکي فقیر محمد فقیر ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د پاره خو بیا ستونزې هغه ورځ جوړې دي، تاسو وینئ چې په ناموس باندې تعرض د دوی لخوا کېږي او چورو چپول د دوی لخوا رامنځته کېږي. په کلیو کې هغه کسان چې د دوی سره مخالف دي هماغه هغه د دوی لخوا وژل کېږي. دا ټولې پېښې تکرار راغلي دي او کلیو ته لوی مشکل او په بندو کې دا ایجاد کړی دی.
په هیواد کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونه او په دې اړه د خلکو شکایتونه او اندېښنې کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلک په دې اړه شکایت کوي او د غیر قانوني وسلو موجودیت حکومت او خلکو ته یو سرخوږی بولي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم د جنایي جرمونو د کمیدو او د امنیت د ټینګښت په خاطر د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو پر وړاندې مبارزه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې لا وسلوالو سره باید لنیول کېدو وروسته قانوني چلند وشي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې اوري رب روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. خوست مخه کو په خوست کې د شزو د چارو ریاست مسولینی وای چې د تیر کال په پرتله په خوست ولایت کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې ده. دوی وایي سږ کال په دې ولایت کې د شزو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پیښې نه دي ثبت شوي، خو یو شمېر ستونزې په خپل حال دي. په دې اړه تفصیل له سیمې د خپل خبریال نجیب الله الخیل څخه اورو.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې او د ښځو حالت ښه والي لوري ته تللی دی. د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره سږ کال د ښځو د ځان وژنې، ځان سوځونې او قتل پیښې نه دي ثبت شوي. د دې په وینا که څه هم په کورنیو کې ستونزې او پیښې شته، خو کچه یې ټیټه ده.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سږ کال کمه ده. موږ سره هغه کوم ارقام چې ثبت دي او راجستر دي، د تیر کال د دوه نیم کال په پرتله د درې نیم کال ارقام راټیټ شوي دي. او زیاتره په دا کې پیښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي او د قتل نه لرو. هلې کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوم ډولونه شته، د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په اړه داسې وایي:
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالی ده چې ولور ډېر اخلي، چې ولور ډېر واخیستل هلته بیا هم دغه ډېرې مشکلات په کور کې لري. فرار د منزل، مثلا د دیوال ازار اچولې ده، اولادونه پرېښودلې ده، مېړه یې په کور دننه قلف کړی، هغه نه پرېږدي چې دی د باندې وځي. بله دا چې بنو سره ډېره مشکلات لري دوی.
په خوست کې وطن مدني فعاله نسرین احسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومي ساتل شوي دي.
اول په خپله کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړی، بیا پلور مېړه کور ته چې لور د خاوند کور ته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوی دی. نو هر وخت ښځې ټکولې شوي دي، خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوي دي.
د مدني ټولنې یو بل تن فعاله کامله اکبري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه تاسې په ګوته کوي.
د تعلیم او تربیه بی کچه ډیره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا میرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د ده خوښه وي او د جینۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پرې کېږي، هغه فقط فوکس یې مرکز دی.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د 25% خوالي او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اجمل له میدان شهر څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي: موږ د جلریز ولسوالۍ له اربکیانو څخه ډیر په تکلیف کې یو، دی له چارواکو غواړي چې د دوی ستونزه هوار شي. عبدالرحمن له اورزګان څخه لیکلي دي چې زموږ په ولایت کې داعش نشته او پخواني طالبان فعال شوي دي، حکومت باید د دوی غم وخوري. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، له اورزګان څخه لیکلي دي چې د اورزګان امنیت تر پخوا بهتره شوی دی. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان ولسمشر نن پنجشیر ولایت ته لاړ، چیرته چې د واورې زیات ورښت او برف کوچونو لسګونه کسان مړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې تر اوسه د افغانستان په شمال کې د برف کوچونو او واورې د سخت ورښت له امله د مړو شمیر 233 ته رسیدلی دی. د خوست ولایت د ښځو د چارو مسؤلان وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې کمې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په څو ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې د لږ تر لږه 9 وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د ناټو سرمنشي له مسکو غوښتل، لکه څنګه چې کیف د اوکراین له ختیځ نه د درنو وسلو ایستل پیل کړي، د غشان د لسیمې خپل پوځي تجهیزات او مهمات بهر کړي. ملګری ملتونه وایي د سوریې لپاره ځانګړی استازی سبا د هیواد مرکز دمشق ته ځي چې د سوریې له چارواکو سره په حلب ښار کې د یو مشتې په مخه د هوایي او راکټي حملو د سنډولو د پیشنهاد پر جزئیاتو وغږیږي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف وایي په 13 ساعتونو کې په سوریې او عراق کې د دې وسلوالو پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي او لسګونه وسلوالې وژلې دي. او د روسیې د ولسي جرګې یادوما مشروعي هند ته باید د شنګهای د همکارۍ سازمان بشپړ غړیتوب ورکړل شي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د جنوبی افریقا او ویسټ انډیز مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا 408 منډې کړې دي، په 500 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي دي، او په جواب کې د ویسټ انډیز ټیم تر اوسه پورې 104 منډې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځېدلي دي. یو دیرشم اوور دغه اوس روان دی. له دې لوبې به مو وړاندې هم خبر کړو، خو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په دغو نړیوالو سیالیو کې د پنځشنبې پورې د سکاټلند د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. بل شاریانو د خپل هیواد د کرکټ د ټیم دغه بریا په شور، جذبو او ولولو سره وستایله. په دې اړه به تفصیل خان محمد سین څخه وره.
د افغانستان د کرکټ ټیم لخوا د سکاټلند د ټیم له ماته سره سم د کرکټ مینوال د کابل خار سړکونو او واټونو ته راووتل او د خپل هیواد د کرکټ ټیم بریا یې وستایله. دوی چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه یې رپول، په تودو احساساتو او جذبو سره یې د افغانستان زندباد او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زندباد نارې وهلې. دوی دعاګانې کولې او تاکید کاوه چې د هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په روانو نړیوالو سیالیو کې نورې مسابقې هم وګټي.
زیاده خوشاله احساس کوم بلې خاطر چې افغانستان چې ورلد کپ راوړي، ګډې توقع لرو بای چې ورلد کپ راوړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې دا ستره بریا ده چې د سکاټلند د کرکټ د ټیم دا دریم ځل دی چې په دې سیالیو کې لوبیږي. حال دا چې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا لومړی ځل دی چې دې سیالیو ته لار مومي. د افغان کرکټ ټیم بریا وستایله او ویل
ډیره په پوره لوبه ولا او ډیره سخته لوبه هم ولا، اول په دې چې سکاټلند هم پوره چمتواله درلوده او بل اخره افغان لوبغاړو د غلوبه په خپل بریا تمام کړله. په دې باندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل ګروپ په جدول کې سره مقام خپل کړی تر اوسه.
په افغانستان کې د کرکټ لوبه اوږده سابقه نه لري، بلکې افغانان ورسره په پاکستان کې د مهاجرت پر مهال بلد شوي او کله چې د 2000 لومړي کال وروسته هیواد ته ستانه شول دغه لوبه په هیواد کې دود کړه. له 2000 لومړي کال وروسته د افغانستان د کرکټ ټیم وتوانید چې په یو لړ ملي او نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي او ښې لاسته راوړنې ولري. خلک وایي د افغانستان د کرکټ ټیم په ډېرو ابتدایي امکاناتو توانېدلی چې د آسیایي هیوادونو د کرکټ په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی وایي چې د هیواد د کرکټ ملي ټیم په راتلونکو څو ورځو کې د کرکټ له پیاوړو ټیمونو سره مخ کیږي او په کار ده چې زیاته آمادګي ورته ونیسي.
د سکاټلند لوبډلې ډېره ښه لوبه وکړله او موږ یو بایللې لوبه له سکاټلند څخه وګټله او د راتلونکي لوبې لپاره یو ښه زیری ده دغه بریا. نو انشاءالله کوشش به دغه کوو او ګټه او تاوان خو به بیا په آخر کې معلومیږي، خو داسې لوبه باید موږ دغه غټ ټیمونه سره وکړو چې باید هغه یو طرفه ثابته نه شي.
د سکاټلند له کرکټ ټیم څخه د لوبې ګټل نه یوازې دا چې په کابل ښار کې ون مانځل شول، بلکې د خوست، پکتیا، کندهار او جلال آباد په ښارونو کې هم د کرکټ مینوالو ورته غونډې کړې او په تودو احساساتو یې د افغانستان د کرکټ د ټیم بریا ستایلې ده. د کرکټ متخصصین وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د بیټنګ یا توپ وهنې په نسبت په بالینګ یا توپ اچونه کې تکړه دي. دوی تاکید کوي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي دي بیټنګ ته هم توجه وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې په هغو کې کندهار هم وو د کرکټ بریا ولمنځل شوه. له کندهاره د دغه بریا د لمنځلو په اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار سلګونو وسیدونکو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله. د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره و خوشحالي او اتڼونه وکړه. د کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتله او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ وشکې توی سوې.
اسمان سلطان محمد ډېر خوشحاله، بې انتها خوشحاله، یعنې دونه خوشحاله که پیچې دونه خوشحاله کېږي.
معلم علي احمد ډېر خوشحاله، یعنې دا د افغانستان د خلکو لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دوی دا بازي وګټه او دوی په نړیوال جنګ کې د خپل سیالي راسي بریا د افغانستان بیرغ یې په ټوله نړۍ کې ورپاوي. مسته ډېر د افتخار دی او ډېر د خوشحالۍ احساس هغه وخت وم چې کله شاپور زندران ولګېدی او دغه ویشتې کوچې ویشتې امانه ویشتې دوی بیرته ولاړ. دا ډېر د خوشحالۍ احساس.
د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې د نیوزیلند په هیواد کې ترسره کیږي، افغانستان سکاټلند ته په ماتې ورکولو سره دغه جام لومړی بریا خپل کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د اسرائیل صدر اعظم به راتلونکو نه په امریکا کې وي او د مارچ په 3 به کانګرس ته وینا وکړي. د غواړي څرګند کړي چې تهران د نړیوالو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د شنیت لمخي مذاکره نه کوي. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زوی څخه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هیله لري چې راتلونکي اونۍ به امریکا ته په سفر کې د اټومي وسلو له ترلاسه کولو د ایران د مخنیوي په برخه کې ستر پرمختګ وکړي. د دې سفر همدا برخه چې ډېر پام ورته کېږي د امریکا کانګرس ته د هغه وینا ده. نتنیاهو به په خپل دې وینا کې له ایران سره د نړیوالو د ممکني اټومي موافقې په وړاندې د خپل مخالفت دلایل توضیح کړي. خو دا وینا به د سپین ماڼۍ او نتنیاهو ترمنځ د پیچلي وضعیت او په اسرائیل کې د روانو انتخاباتو تر اغېز لاندې وي. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د کانګرس د استازو د لستا مشر چان بوینر په بلنه واشنگتن ته ځي. اسوسییټډ پریس وایي دا اسرائیل صدر اعظم د دې بلنې په منلو ځان په امریکا کې د دوه ګوندیز اختلاف منصور واچاو. عبدالله مشر اوباما له ادارې سره لنجمنې اړیکې لا پیچلې شوې دي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکاري سوسان رایز روانه اونۍ د نتنیاهو د دې سفر په اړه په ډېره شدید لهجه خبرې وکړې او دا سفر یې د اسرائیل او امریکا د اړیکو لپاره تخریبونکی وبلل.
The relationship between Israel as a country and the United States as a country has always been
bipartisan. رئیس چې د خبرې د سشنبې په ماښام د امریکا د مخ پرونو شبکې تلویزیون پی بی اس تکولې وویل چې د امریکا او اسرائیل اړیکې د دوه هیوادونو په توګه تل غیر سیاسي وي او دیموکرات او جمهور غوښتونکو دواړو ملاتړ کړی. خو دوی وویل چې موږ غواړو چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ اړیکې پرته له دې چې په دغو هیوادونو کې کورني سیاسي پرمختګونه په پام کې ونیول سي او له کومې پوښتنې پرته پیاوړي پاتې سي، او دا چې په کوم هیواد کې کوم ګوند واک ترلاسه سیږي باید پر دغو اړیکو اغیزونه کړي. دی ویل موږ دې مرحلې ته د رسیدو لپاره ډیر کار کړی او د ساتلو لپاره هڅې به جاري وساتو. نتانیاهو په اسرائیل کې هم تر انتقادونو لاندې دی او یو شمېر کسان تور ورباندې لګوي چې په کانګرس کې له خپلې دغې وینا په اسرائیل کې د کمپاین په توګه د کار اخیستلو هڅه کوي. پر هغه انتقاد دی چې غواړي د ولسمشر اوباما سره د بحث او مشاجرې په مرسته په اسرائیل کې له ډېرو کورنیو جنجالونو د خلکو پام په بل کړي او په اسرائیل کې د انتخاباتو د بیا ګټلو لپاره کار وکړي. په اسرائیل کې د مارچ په 12مه پارلماني انتخابات دي. د اسرائیل د صدر اعظم او سپین ماڼۍ ترمنځ روانو لانجو حتی د نتانیاهو له دې ادعا چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو قابلیت به د یوې اټومي موافقې په صورت کې تر ډیره حده په خپل ځای پاتې سي د خلکو پام په بل کړی دی. سره له دې چې د هغه مخالفان دغه اندیښنې تاییدوي چې له ایران سره یو داسې موافقه چې د ایران لپاره په زړه پورې وي خطرناکه کېدای سي، خو له اوباما سره د هغه د سیاسي جنجال ملاتړ نه کوي. د نتانیاهو زیات مخالفان داسې ادعا کوي چې نتانیاهو د ایران له مسالې څخه کار اخلي او په انتخاباتو کې له داسې مسلو د خلکو د پام د په بل کولو هڅه کوي چې هغه اقتصادي بے ثباتی ده. په اسرائیل کې د کورونو لوړې کرایې دي او په اسرائیل کې لوړ حکومتي لګښتونه دي چې رای ورکونکي شکایت ځینې لري. د اوباما د ادارې چارواکو لن بنیامین نتانیاهو سره د لیدو څخه ډډه کړې او غالبا د هغه د روان سفر د اهمیت د کمولو پر لارو چارو غور کوي، خو نتانیاهو به د سه شنبې په ورځ کانګرس ته وینا کوي. د څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوالو نور له دې چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي مایوسه او ستړي شوی دي او خپل دا تعهد یې شاته کړی دی. نتانیاهو ویل زه د امریکا د ولسمشر درناوی کوم، خو په داسې مسله کې چې زموږ د بقا یا د لمنځه تللو پریکړه کولای سي زه د اسرائیل د دولت د ساتلو لپاره دا خپل دنده ګڼم چې دغه ستر خطر د مخنیوي لپاره هر هڅه وکړم. د اسرائیل د استخباراتي چارو وزیر او د نتانیاهو نږدې ملګری یووال ستینتس د اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د اټومي وسلو له ترلاسه کولو د ایران مخنیوي د صدر اعظم نتانیاهو لپاره یو تاریخي ماموریت دی. د اسرائیلي چارواکي ویلي صدر اعظم نتانیاهو په رښتیا دا باور لري چې دا تر ټولو مهم ماموریت او مسؤلیت دی او پر هر څه لومړیتوب ورکوي. نتانیاهو په تقریبا تیرې ولسیزه کې نړیوالو ته په مکرر ډول دا خبره کوله چې کچيري ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي د ټولې نړۍ لپاره به ډیر خطرناک کار وي. د ته په پام چې یو شمېر ایراني مذهبي مشرانو په وار وار د اسرائیل د لمنځولو خبرداري ورکړي، د اټومي وسلو ترلاسه کولو د تهران مخنیوي د نتانیاهو لپاره د اسرائیل د بقا مسأله ده. په دې اندیشنه کې اسرائیل یوازې نه دی. د مصر او سعودي عربستان په ګډون زیات شمېر عربي دولتونه داسې یو موافقه ویل لري چې په منځني ختیځ کې به د اټومي وسلو یو رقابت یا سیالي رامنځته کړي. د ته په پام چې ایران په سوریه، لبنان، عراق، یمن او افغانستان کې پراخ نفوذ لري، د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ داسې یو موافقه بچي د ایران لپاره په زړه پورې وي په سیمه کې د دې هیواد د هڅو لپاره پراختیا سره مرسته وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په سیمه کې د ایران د نفوذ لپاره پراختیا د اندیشنو سره امریکا ته روان دی. اسوسییټډ پرس وایي غالبا کانګرس ته د کانګرس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د یو موافقې ته مخنیوي ورستۍ هیله ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اسرائیل صدر اعظم راتلونکي اونۍ امریکا ته ځي او کانګرس ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د کرکټ ژمنه مو مخکې در سره کړې وه. د ویسټ انډیز نه لوبغاړي اوټ شوي دي، 150 منډې یې کړې دي او صرف یو وکټ یې پاتې دی او تفاوت یې له جنوبي افریقا سره لا هم 295 شاته دی. د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلوو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د بیا رغونې پر مسأله دي.
اوري چې اوریدونکو په خپل سیمو کې د ځینو پروژو د عملی کېدو غوښتنه پکې کړې ده. ځینې اوریدونکو ویلي چې باید د دوی په سیمو کې د بیا رغونې ځینې مهم کارونه وسي، ځکه چې د خلکو ژوند د دوی په خبره متاثره کړی دی. دوی وایي چې د ځینو پروژو تر عملی کار د هغوی اعلانونه زیات اوري، خو په عمل کې هیڅ هم نه وي. ځینې نور پیغامونه هم په دې پروګرام کې اوریدلی سئ چې پر ځینو نورو مسایلو دي. د ازادي او اوریدونکو د اوسنی پروګرام د ټلیفوني پیغامونو اوریدل پیلو و بورو چې اوریدونکو په خپل سیمه کې د کوم کارونو غوښتنه کوي او په دې برخه کې ستونزې څه دي یا هم دولت ته څه پیشنهادونه لري.
کوم زنه چې بل خبر کوم د لغمان ولایت خرغل سالي څخه لغمان ولایت کې منطقه کې هر څه ټیګي خدای یو برخ نه راځي ورو راځي ما خو څه خدای خوښ ده چې زړه زړه غمو خوري مننه.
قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ د برکات کور د سربند کلی نه په تماس کې یم. زه د ډاکټر صاحب جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرفغنی نه دا هیله غوښتنه لرم چې د افغانستان په بیا جوړونه او سمسورتیا کې دې ډېرې هلې ځلې وکړي، ځکه چې زموږ افغانستان د نورو هیوادونو څخه ډېر وروسته پاتې دی.
ایمان محمد د کندهار ولایت سره په تماس کې مدار ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم چې ډېر خدمت کړی دی او ډېر زیار باسي. ازادي رادیو سمو ډېر خوشحالي او په خاطر چې کوم د ټلیفونو خبرونه ده کوم خلک چې پیغامونه پریږدي باید چې کوم پیغامونه ډېری دغه پیغامو پر برابر باندې دي، کوم یو مشر او غړی دا سره دا کوم مشکلات چې دا څوک بیانوي هغه مشکلات ورسره را پکې. د ازادي رادیو سمو ډیر خوشاله یو، ازادي رادیو ډیر پرمختګ کوي ان شاء الله. بس موږ آینده مو ته خوښیږي چې دوی به آینده هم داسې پرمخ لاړ شي.
زه د غزنی د ولایت تګلاند ولسوالۍ شنکی د کلي اوسېدونکی یم. نه جوړتک ده موږ د عامې روغتیا له نوي وزیر یا سرپرست وزیر چې دا غوښتنه ده. څلور کاله مخکې زموږ په ولسوالۍ کې یو کلینیک منظور شو او د تاده ډبره یې کېښووله، خو بیا چا کلینیک هم نه و لیدی شي جوړ. نو موږ له وزیر صاحب چې دا غواړو دا د کلینیک پیسې څه شي باید رسېدګي وي چې بعد له څلورو کلو وروسته تقریبا د ګیلان ولسوالۍ د کندهار او د کابل په عمومي لین پرته ولسوالۍ ده. یو لک نفر نفوس لري. یو زوی کلینیک چې د سودان د موسیه لخوا پخوا فعال شوی ده. اوس هم یو ډاکټر پیسې د سهار په اته بجې راځي او د غرمې په 12 بجو ځي. نو موږ ټول مریضان ولري ولسوالۍ ته د مریضۍ دپاره ځي. موږ بیا همدا هیله لرو له وزیر صاحب چې او د غزني د ولایت ریاست صحت عامې چې زموږ کار باندې باید رسېدګي وکړي او زموږ غوښتنې ته جواب ووایي. وسلام.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما متاسفانه د جنازې کرزی صاحب په دوره کې نورستان ولایت ته هیڅ توجه نشو. البته کرزی صاحب دوره پای ته رسیدل خو زموږ مشکلاتونه او ګیلې لا پای ته نه رسیدلی دي، ځکه چې پخوانی چارواکو نورستان ولایت سره یو تاریخي او نه هیریدونکي خیانتونه ترسره کړل. ډېر تاسف سره وایم چې متاسفانه تیرو دیالوس کانونو کې نورستانیان یو دغسې مشرانو سره مخامخ وو چې هغوی د نورستان آبادولو لپاره نه وړتیا درلود او نه صداقت او نه ژمنتیا او نه د ولس څخه هم احساس په هغو کې و. همدا دلیل و چې موږ په ټول نورستان کې بدبختانه یو کیلومتر پاخه سړک نه لرو. یو لس بسری روغتون
د کرشنو د ولسوالۍ مسلکان ډېر ناموزه دي. داسې خراب دی چې یو مشره هم نشته چې مریض ور واچو تر نیمه یې لاره پرې د هغو نفس وخېږي. زما دا هیله ده لوړتو چارواکو چې درمو سړک جوړ شي. وسلام.
زلم فطلاب سره تقاضی رحمان خبره کومه اشرف غنی ویلی و چې تیر زبا چاس ولا د زبا د فطلاب خو پر دیش پورې دمبر جو کومه نن دې پر هغه تو د مشر نه دی ولا باید دې پر هغه باندې به نه دی زه او سلام په فطلاب ول څولې چې جنگ شو د موږ وایو چې امنیت راځي.
زړه ګورزګان د ولایت کې زاد ولسوالۍ د غنیر دوست کړي ورشدون کې ما اشرف غنی ته دا خایې چې موږ ولسوالۍ کې نه مکتب ستنه سره سړک چې نه سدي سنځي ډېر خلک ډېر په مشکلات کې دي. ما سره په دې دا خیشته چې موږ په سوالي غم نشو به ډېر وخت.
زه محمد عمر نورزی خبر کوم د روزګان ولایت د شهید اساس د ولسوالۍ څخه. ما د جګپور چارواکو څخه دا غوښتنه چې زموږ د ولسوالۍ په شهید اساس ولسوالۍ کې څه د پرمختیا پروژې هیڅ کار نه دي شوی. موږ د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی څخه غوښتنه کوو چې زموږ د ولسوالۍ د امنیت او د بازارۍ ته دې توجه وکړي.
عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ نه دا پیغام ثبتوم چې محمد اشرف غنی د افغانستان رئیس جمهور ده. نو د افغانستان خلک خو باید په ویاړیږي چې په نړۍ کې د ده برنامه په داخل او په خارج کې په اوله درجه کې راځي. نو د افغانستان خلک خوشبخت دي چې د اشرف غني غوندې پوه دانسته او په وطن مین شخص لري.
موږ اول په دې باندې خبره کوو موږ د افغانستان مایدین د زابل د ولایت د شاګیر ولسوالۍ مایدین بيخي مخفار وزار دي سره دا یې موږ د زموږ د غوښته دا خبره کوو چې موږ سره کومکونه وسی او موږ سره دغه وسی
حضرت الله زاده د پکتیا ولایت زه اوس نه چې
کابل جلال آباد دوهم سرک دی چې په شهرزادو تیریږي او ازادي راډیو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مقاماتو پورې ورسوي. د ننګرهار تر پایدانې ریاست او نورو اړوندو مقاماتو پورې تر څو په دغه سرک باندې کار عملا پیل شي.
موږ د کندهار برق نسخه غواړم چې دغه دولتي چارواکو څخه مې غوښتنه دا ده چې د کندهار برق جوړ کړي سمې کړي.
پاکستان سرحد بند لرو. نو د دولت نه مداخله ده، حکومت نه مداخله ده، او ټول مؤسسات نه مداخله ده، او سره د رسنیو چې موږ منطقه ته توجه وکړي او په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د پیدامې په برخه کې ډېرې ستونزې لرو چې موږ سره څو زره سروې شوی دی، کټوي شوی دی، خو پخېږي نه. وجه یې دا ده چې څوک توجه نه کوي. که چیرې موږ سرکونه او موږ حق ته پاملرنه ونه شي، لکه څنګه مو چې په 1214 کالو کې د رای په پروګرام کې د انتخاباتو په باره کې رغنده رول لوبولی دی، رای مو حکومت ته ورکړي دي او حکومت نو منو. که موږ حکومت ونه منی نو ته کار ونه کړي، نو موږ به د ولسوالۍ دروازې بندې کړو او ولسوال ته سره ټولو ارګانونو ته به رخصت ورکړو. موږ مثلا حق خپله بیا هغه چا نه وغوړو چې چا ګریوان ته زموږ لاس ورځي.
کاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ د برکات کور د سربند کړي نه په تماس کې یم. ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی چې ډاکټر صاحب ته
په ټوله نړۍ کې یو ستر مفکر بدل شوی. باید د افغانستان د خلکو لپاره داسې پروګرامونه او داسې کارونه وکړي چې افغانان خوشحاله شي. افغانستان د بیا رغونې لپاره چې کوم مؤسسات تعین شوي دي باید د هغې نه کارونه وغواړي. دا ستا یو ځانګړې تګلاره ده. باید د افغانستان د خلکو لپاره ډېر څه کارونه او هلې ځلې وکړي.
ما ملنګ زم د کونړ څخه د ولسمشر څخه غواړو چې د کونړ د سرته په بجلی دی د سره غم غور وکړي، ځکه چې د کونړ زیاتره اوبه ټول پاکستان ته ځي او هغه ته استفاده کوي او هر یو نومن چې کاندید کیږي له موږ څخه غواړي چې موږ ته رای راکړي او په دروغجنو وعدو سره موږ ته دا وایي چې موږ باید د سرته بجلی ډیم هم سازو، خو تر اوسه پورې هیڅ په سترګو نه لیدل کیږي.
حکومت
سروس صدیقی د پکتیا ولا دریو د زای ور سوال نن تاسو ته تلیفون وکړ خیم پیغام را ده چې سلام او سلام ندی را مننه کوو چې د مو د خبرېدونکو او وړاندیزونه او خپل پیغامونه ډیر مؤثر کوشش کوي. سلام او سلام ندی را مننه او بیا توجه غوړو چې مو د سیمو ستوندې چارواکو وګونه د زادای رادیو لاره رسوي. پیغام را ده چې دریوب زده پول سوره کې د ټول کله کې تقریبا د یالس کله کې چې وادي کې سړک جوړیږي او سړک پری شوی دی او تر اوسه دولت په بلورنه نه کوي. مو دي دولت چارواکو نه مختنه غوښتنه د سړک موته په تلور نه کول کې جوړ نشي. نو مو به زړه تر زړه د ورسوره دروازه وتړو ول سوال او ور سره د نور ورګونونو به رسخات کو خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکو د رسنې له لارې به خپل شکایتونه نړیوال ټولنې ته هم ورسوو.
د سګولم د ولایت فاروان د سړکې باګرام د خلاصې د ذوالفقار د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته مونږ د سکول وبنه درلودلې، مونږ خواسي صاحب ته عرض وکړو دلته چای عامې کراو، بلکې چا بیا پیسه د کارې سر ته رسېدلې او نور مغزې نیم کله پاتې و. دلته سمه سعادت راغله ځان ښکاره کړ تلویزیون کې او خپل نفرې راوستل. دلته وغږول نصا په سر چې مونږ دا سامه سعادت وکړلې ده، خو دا سا خواسي صاحب وکړلې او مونږ د خواسي صاحب نه دا خواهش لرو چې خپل کار ته ادامه ورکړي، چې خپل کار سر ته بوځي چې ډېر مشکل لرو د اوبو د څخه.
ګان ولایت شیدافشاک ولسوالۍ کې ما د اشرف غني ما ایله د اړیکې موږ دروځان په ولایت شیدافشاک ولسوالۍ کې سړکان را پاخه کې او موږ دروځان د ولایت شیدافشاک ولسوالۍ مریضان او څنګه د بینه د پلاړه او موږ سړکان موږ مشکل د سړکانو سره د پخات وڅنه.
د کندهار ولایت د دندو ولسوالۍ د نوجد کلی څخه خصوصا په تماس کې مانو محمد پوپل دی. زه غواړم ته پیدا مې د وزارت څخه دا د شاغه د ولسوالۍ څخه د امبر کې ډیر خراب دی. دا به ډېر دی.
زنه لستان ولایت نه کار محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما سمو د مخکې د وزارت داخلي په حکم په نورستان ولایت کې 1550 ملي پولیسان د دندونو غوښه شوی وو. اما خوشبختانه اوس د نورستان محترم والي صاحب په هدي او د رئیس صاحب جمهور په موافقه د 1550 پولیسان خپل دندو کې برقرار وساتل. نو لسمشر دغه نیک او مهم ګام نه توت هر کله کو استقبال کوو، ځکه چې موږ په ټول نورستان ولایت کې متاسفانه یو طرف ته د ملي اردو تشکیل ډیر کم لرو. یوازې په کامدیش او برګمټال ولسوالۍ کې بعضې ساحو کې د ګوتو د شمیر ملي اردو ځواکونه هلته موجود دي او بل طرف ته اته نیم سوه پولیسان تنقیس کېدل د نورستان ولایت نه. نو دا د وزارت داخلي دا ګام نورستان اوسنی ډاډمن امنیت ته یو ستر ګواښ او په بحران بدلول، خو هم خوشبختانه دا څه ونه.
کندهار ولایت ته دند ولسوالۍ د نوجد کلي څخه محمد پوپل خبرې درسره کوم. زه ډاکټر صاحب اشرف غني احمد څخه دا ایله لرم چې زموږ د کندهار برخه سم کې راته جوړې کې ډېر کارونه خرابې ده. ډاکټر څلور ساعته ولا دوه ساعته زموږ برخه ته بلر نه ستو. سلام
په کونړ کې درې سیندونه او شپږ خوړونه جاري خوړونه دي چې دغه هر یو خوړ باندې څو ملاواټه برق تولیدېږي او په کونړ کې قطعی برق نشته. ټول خلک د سولر تختو نه استفاده کوي. نو بنا دا هر څه چې دی او جوړول د سولې پورې او ثبات پورې اړه لري. هیله مند دي دا ده چې په افغانستان کې باید سولې ته ډېره متوجه وشي، ځکه چې اکثریت خلک سیاستمداران د افغانستان بعضې خلک شته دی چې د سولې نه جنګ ته خوشحالېږي، په جنګ کې خپله ګټه ویني. خو موږ د اشرف غني نه هیله لرو چې هغه سولې ته ډېر متوجه شي او په افغانستان کې سولې ته کار وکړي.
زه حمید الله حمیدی دی پکتیا ولایت د دریاریو بلسوالۍ د غونډې احمد خیلو کلی اوسیدونکی. دلته د دریاریو بلسوالۍ د سرک چې ډېر ډېر خراب دی، څو کاله کېږي په خلک وکیلان پیسې پټوي، قراردادونه شوي دي، نور سرک نه پوهېږي. وسلام
ټلیفوني پیغامونه مو چې دوی د ازادي راډیو په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي وو، د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې واوریدل چې دوی خپل نظرونه څرګندول. اوسنی پروګرام دغه ستاسو نور پیغامونه په نور پروګرامونو کې خپرو. تر هغه وخته خدای پامان.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصب